السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننې سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلست د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د هیواد د هوا پیژندنې ادارې په 14 ولایتونو کې د بارانونو او په نتیجه کې د سیلابونو د راوتلو اټکل کوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې نن یکشنبه د تلې په 14 په پلازمینه کابل او په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، کندوز، بامیان، میدان وردګو، لوګر، خوست او پکتیا ولایتونو کې د باران، تالندې او برېښنا او ورسره د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له بنده د افغان خبریال مهدي انصاري د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه کړې. امنستي انټرنیشنل پرون پر خپله اکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې د طالبانو قضایي سیستم په تیرو 4 کلونو کې د هغو کسانو د ځپلو په وسیله بدل شوی دی چې د دوی پر سختو فرمانونو، پالیسیو او اقدامونو انتقاد کوي. بیان زیاتوي چې د طالبانو حکومت د خبریالانو او د مدني ټولنو او بشري حقونو د فعالانو د خپل سرو نیونو په غیر قانوني ډول زندانونو ته د هغو د بیولو او جبري اعترافونو له لارې غواړي د هغوی آواز غلی کړي. مهدي انصاري نږدې یو کال مخکې د کابل له دشت برچی سیمې څخه ونیول شو او وروسته لومړنۍ محکمې د طالبانو پر ضد د تبلیغ په تور په 1.5 کال حبس محکوم کړ. طالبانو تېره اونۍ یوه ویډیو خپره کړه چې ظاهرا نوموړی پکې خپل جرم مني. خو د افغانستان د خبریالانو مرکز د پنجشنبې په ورځ وویل چې له مهدي انصاري څخه اعترافونه په زور اخیستل شوي دي. په پام کې ده چې د سوریې د انتخاباتي حوزو غړي نن یکشنبه د پارلمان د نویو غړو د انتخاب لپاره رای ورکړي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې دا د بشار اسد له پرزیدلي نظام څخه د سوریې د لرې کېدو نښه او د اسلام پالو په مشرۍ د اوسنۍ مشرتابه لپاره د ټول ګډونه حکومت د جوړولو په برخه کې یوه ستره ازموینه ده. د غیر مستقیمو رایو په نننی بهیر کې به شاوخوا 6000 کسان په سیمه ییز وخت د سهار له 9 بجو څخه د خپلو سیمو په انتخاباتي حوزو کې رای ورکړي او د رای ورکولو مرکزونه به د مازدیګر په 15 بجو وتړل شي. د ولسمشر احمد الشره له لوري د ټاکل شوي کمیسیون 1500 نوماندانو روانه اونۍ خپل نظریات او پلانونه د سیمینارونو او مناظرو په ترڅ کې وړاندې کړل. د نننیو رایو په نتیجه کې به د پارلمان له 3 څخه 2 برخې غړي غوره شي او یوه بله برخه به ولسمشر شره په خپله غوره کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له بنګلادیش سره په 3 مشل اووریزه سیالۍ کې مخامخ شي. دا لوبه د کابل د مخام په 2 بجو د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې په پام کې ده. د دواړو لوبډلو ترمنځ 2 مخکینۍ شل اووریزې لوبې دواړه بنګلادیش ګټلې دي. افغانستان او بنګلادیش به د لوبو په دې لړۍ کې پر شل اووریزو لوبو سربیره 3 یوورځنۍ لوبې هم وکړي. دا سیالۍ د اکتوبر په 8 پیلېږي او د اکتوبر تر 14 پورې دوام کوي. او د ګډو رزمي ورزشونو یا ام ام ای افغان لوبغاړي فرید بشارت خپل امریکایي سیال کریس ګوترز ته ماتې ورکړه. بشارت او سیال یې بیګانه وخته په لاس وګاس کې د ام ام ای د معتبر سازمان یو اف سی په بلنه د مبارزې قفس ته ننوتل. بشارت چې په هیڅ لوبه کې ماته نه ده خوړلې د لوبڅارانو د پریکړې له مخې د دې لوبې ګټونکی اعلان شو او په دې توګه یې خپله 14 پرله پسې بریا هم ثبت کړه. د څارونکو په باور د غیږو نیولو او د سیال د کنټرول مهارت د فرید بشارت په بریا کې اساسي رول درلود. خبرونه مله ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو نن یک شنبه ده. د 1404 هجری لمریز کال د تلې یا میزان 14 ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 15 سره برابر ده. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي او د دوته را سره وسی. وباورې چې د بشري حقوقو فعالان انټرنیټ ته د افغانانو د لاسرسي پر اهمیت ټینګار کوي.
انټرنټ فراهم میکنه امکان لري که ما حساسیت نقش
انټرنټ د سانتیا برابروي چې موږ نه یوازې د بشري حقوقو له وضعیت خبر شو بلکې د مخنیوي او بندولو لپاره هم کار وکړو.
د اروپا پارلمان په پام کې لري چې په افغانستان کې د وروستیو زلزلو له مصیبت ځپلو سره د مرستو په اړه بحث وکړي. په نړیوالو مسایلو کې به د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د متحدو ایالاتونو پلان ته د حماس د دریس په اړه نړیوالو غبرګونونو ته کتنه وکړو. او په یو بل راپور کې د کرکټ د نړیوالو لوبو افغان لوبڅار احمد شاه پکتین در پیژنو.
د لوبڅارۍ سفر کله چې کرکټ لوبه په افغانستان کې شروع شوه نو له هغه وخته زه له کرکټ سره وم. لومړی ځل چې کوم کورس د امپایرنګ لپاره دایر شو په کابل کې زه د هغه برخه وم.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ورځو د خبرونې لمړی موضوع ته. د بشري حقوقو یو شمیر فعالان افغانانو ته د انټرنیټي خدماتو پر اهمیت ټینګار کوي او وایي انټرنیټ د بشري حقوقو د سرغړونو په ثبتولو، د خلکو د وضعیت په اړه د معلوماتو د ورکولو، د عدالت غوښتنې او د جرمونو د تکرار د مخنیوي په بهیر کې مهم رول لوبوي. دوی په دې وروستیو کې په افغانستان کې پر انټرنیټ د بندیز په غبرګون کې خبرداری ورکوي چې آنلاین فضا ته د خلکو پر لاسرسي محدودیت وضع کول د بشري حقوقو سرغړونو ته لار هواروي. په دې اړه نور حال د فیروزه عزیزی راپور کې واوري.
د میزان په مو په افغانستان کې له 40 ساعتونو زیات د انټرنیټ بندیدو په خبرګون کې د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو یو شمېر مدافعین ټینګار کوي چې انټرنیټ د بشري حقوقو سرغړونو په مستندولو او د وضعیت په اړه خلکو ته د معلوماتو په ورکولو کې مهم رول لوبوي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې انټرنیټ ته لاسرسی د عدالت غوښتنې د بهیر لپاره ګټور او کولای سي د بشري حقوقو د جرمونو د بیا تکرار مخه ونیسي. د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د ښځو د چارو څیړونکي سحر فطرت وایي چې د انټرنیټ له لاسرسي څخه د خلکو محرومول د پټولو، د بشري حقوقو پراخو سرغړونو او د خلکو د غږونو د لاسرسي لپاره لار هواروي. د شنبې په ورځ د میزان په 12 ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه
جامعه بین‌المللي و نهادهای حقوق بشری میتونن با اعمال فشارهای دیپلماتیک
نړیواله ټولنه د بشري حقوقو بنسټونه کولای شي په ډیپلوماتیکو فشارونو له خپلواکو رسنیو او بنسټونو په ملاتړ او د نړیوالې حساب ورکونې لپاره د یو چوکاټ په رامنځته کولو دا ترلاسه کړي چې طالبان بیا په داسې کړنو لاس پورې نه کړي او د بیا تکرار په صورت کې مسؤول کسان حساب ورکوونکي وګرځوي.
د رواداري په نوم د بشري حقوقو د سازمان مشر او په دې جمهوري نظام کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر وویل چې د انټرنیټ بندول د سرغړونو پر وړاندې د خلکو مدني ټولنې سازمانونو د اصلي وسیلې بندول دي. د عدالت غوښتنې او د بشري حقوقو د سرغړونو د مستندولو په بهیر کې د انټرنیټ د اهمیت په اړه زیاته کړه
انټرنیټ فراهم میکنه امکان لري که ما حساسیت نقش حقوق بشری نه تنها با خبر شیم.
انټرنیټ د سانتیا برابروي چې موږ نه یوازې د بشري حقوقو له وضعیت خبر شو بلکې د مخنیوي او بندولو لپاره هم کار وکړو. همدارنګه په قضیو کې چې د مدني ټولنې فعالي ښوونکي او رونانډې د طالبانو لخوا نیول شوي یا ورک شوي دي د همدې انټرنیټ له لارې مو خبر شو او خپل عدالت غوښتنه مو مخته یوسو.
د طالبانو حکومت د دوشنبې په ماښام د میزان په اومه په ټول افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتو راتي شبکې پرې کړې وي او د چهار شنبه په مخام د میزان په نهمه یې بیا وصل کړي خو تر اوسه د خپل دغه اقدام په اړه وضاحت نه دی ورکړای. د طالبانو دا پریکړه له پراخو کورنۍ او نړیوالو خبرګونونو سره مخ شوې ده. په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د انټرنیټ له بیا وصلولو وروسته وویل چې د خلکو ژوند ګډوډوي او د دوی حقوقو نقضوي او معلوماتو ته د دوی لاسرسي بندوي چې په خبره یې دا ډول اقدامات باید کله پلی نسی. په افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو د 40 ساعتونو بندیدو پراخې پایلې درلودې. بانکونه او سوداګریزي معاملې څنډول سوي وي. په بندرونو کې صادرات او واردات ګډوډ شول. د تبادلې دفترونو له فعالیت ولیدل. ټلیفوني اړیکې پرې شوې او انلاین سوداګري او د خلکو ورځنۍ چارې له جدي ستونزو سره مخ شوې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو. هر ورځ شپه او ورځ. په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د ټکنیکی چارو لارښوونه سید بهروز دلیری کوي. د اروپا پارلمان په افغانستان کې د وروستیو زلزلو د مصیبت ځپلو د ملاتړ په اړه بحث کوي. اروپا پارلمان په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د روان کال د اکتوبر میاشتې په اوومه به په افغانستان کې د وروستۍ زلزلې د زیانمنو د ملاتړ او په دې هیواد کې پر ښځو د سختو محدودیتونو په مسله بحثونه وکړي. د افغانستان په ختیځ او په ځانګړي ډول په کونړ ولایت کې د وروستۍ زلزلې له کبله پراخه ویجاړي رامنځته شوې او سلګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې د وروستۍ زلزلې له امله زیانمن شوي سلګونه کورنۍ لا په بېلابېلو سیمو کې تر خیمو لاندې ژوند کوي، د اروپا پارلمان ویلي چې د زلزله ځپلو څخه د ملاتړ په اړه بحث کوي. د اروپا پارلمان په یو اعلامیه کې چې پرون د اکتوبر په درېمه خپره کړي ویلي چې د همدې میاشتې په اوومه نیټه به د پارلمان غړي د کمیسیون او شورا په دې اړه بحثونه وکړي چې څنګه کولای شي په افغانستان کې له زلزله ځپلو او زیانمنو ښځو څخه ملاتړ وکړي. په خبر پاڼه کې دغه راز راغلي چې په دې تړاو به د راتلونکي پنجشنبې په ورځ یو پریکړه لیک هم عمومي رایې اچونې ته وړاندې شي. په خبر پاڼه کې د افغانستان په ختیځ کې له وروستۍ زلزلې وروسته د نړیوالو مرستو لپاره د طالبانو د حکومت بیړنۍ غوښتنې ته په اشاره سره زیاته شوې چې د طالبانو سختو پالیسیو د نړیوالو مرستندویانو په ملاتړ کې د پام وړ کمښت هم راوستې او بشري ننګونې زیاتې کړي چې دا هیواد ورسره مخ دی. دا به داسې حال کې ده چې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې وروستۍ زلزلې پراخې ویجاړې رامنځته کړې او له امله یې 2200 ډېر کسان ووژل شول او نږدې 4000 نور ټپیان شول. د رسمي راپورونو له مخې د دغه زلزلې له امله له زرو ډېر کورونه هم نړېدلي چې له امله یې سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي او اوسمهال په خیمو کې ژوند کوي. د زلزلې له امله یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي که څه هم په لومړیو کې ورته پام کېده خو د وخت په تېرېدو سره ورته پام کم شوی او په خبره ده چې د ژمي څپې پیل شوي په خیمو کې ژوند سختېږي. دوی له نړیوالو مرستندویو بنسټونو نه د دایمي سرپناو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو زلزله ځپلي د نوم د نخبرېدو غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
تیرو زلزلو کې زموږ کورونه وران شول او زه اوس په دې وخت خیمه کې ژوند کوم. اوس خیمه کې ژوند سخت کېږي ځکه چې ژمی را روان دی، حتی ژمی شروع هم دی. ماشومان مریضان دي، کلینیک نه لرو، ډاکټران نشته. غوښتنه دغه کوو چې باید مونږ ته د کورونه جوړ کړلی شي چې مونږ بېرته خپل ژوند ښه کړو.
یو شمېر نورو زلزله ځپلو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته شکایتونه وکړل او ویل چې په سیمه کې د روغتونونو او ښوونځیو د نه موجودیت له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي ماشومان او مېرمنو ته یې بېلابېلې ناروغۍ هم پیدا شوي. که څه هم د طالبانو حکومت له دې وړاندې ژمنه کړې وه چې د څو بېلابېلو هېوادونو په همکارۍ د کونړ زیانمنو ته دایمي سرپناه جوړوي، خو زلزله ځپلي وایي چې تر اوسه په دې برخه کې هیڅ ډول اقدام نه دی شوی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو مرسته رسوونکو ادارو د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د پراخه بشري ناورین خبر ورکړی و او ویلي و که په ژمي کې دغه خلکو ته مرستې ونه رسېږي نو د مرګ له ګواښ سره به مخ شي. د اروپا پارلمان په خبر پاڼه کې راغلي چې په افغانستان کې د ښځو او قومي او مذهبي لږکیو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه او په وړاندې سخت دریځه سیاستونه د دې لامل شوي چې د څه باندې 4 کلونو په تېرېدو هم طالبان نړیوال مشروعیت ترلاسه نه کړي. د بشري حقونو یو شمېر فعالان هم وایي چې د طالبانو سخت دریځ لامل شوی چې په نړیواله کچه په ټوله کې له افغانانو سره د بشري مرستو بهیر زیانمن شي. د ښځو د حقونو فعالې یاسمین نبیزاده ازادي راډیو ته وویل:
در پای محدودیت‌های سختگیرانه که رژیم حاکم در افغانستان بر زنان افغان وضع کرده، روند رساندن کمک‌های بشردوستانه به زنان و کودکان در مناطق آسیب پذیر از حوادث طبیعی به خصوص زلزله زدگان اخیر کنر مشکلات جدی روبرو شده است و این وضعیت باعث افزایش مرگ و میر در میان زنان و کودکان در بسیاری از مناطق کشور است.
نوموړي له اروپایي پارلمان غواړي چې په دې برخه کې پر طالبانو فشارونه راوړي څو دغه ډله د ښځو حقونو ورکړې ته ژمن شي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د اروپا پارلمان د وروستۍ اعلامې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له وړاندې په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ټولو خلکو په ځانګړي ډول د مېرمنو حقونه د شریعت له مخې تامین شوي. داسې مهال چې په کور دننه یې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول عصري زده کړو بندیز لګولی او ښځې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار راګرځولي. که څه هم د طالبانو دغه سخت دریځ په نړیواله کچه په پراخه توګه غندل شوی، خو طالبان نه یوازې په دې برخه کې په خپل دریز کې نرمخ نه دی راوستی، بلکې لا خپل محدودیتونه یې سخت کړي. همدا تیرونی طالبانو لږ تر لږه د دې ورځو لپاره په ټول افغانستان کې انټرنیټي او ټلیفوني خدمتونه بند کړي وو، چې له امله یې ټول افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ شوي وو. د اروپا پارلمان د انټرنیټ دغه لنډمهالي بندیز ته په اشاره ویلي چې د طالبانو دغه اقدام د خلکو په ژوند منفي اغیز پرېښود.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
زموږ غاګل. ازادۍ راډیو اوري قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د غزې د نږدې دوه کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د سولې پلان ته د حماس او اسلامي جهاد ډلو د غبرګون په اړه د نړۍ هیوادونو بیلابیل دریځونه نیولی دي. ولسمشر ټرمپ تیره شپه په خپلو تازه څرګندونو کې له حماس ډلې وغوښتل چې چټک شي، کنه د په وینا دا فرصت به له منځه ولاړ شي. هغه پر خپله ټولنیزه شبکه ټروت سوشل ولیکل چې په دې چاره کې ځنډ نشي زغملی. ښاغلی ټرمپ د جمعې په ورځ ویلی و چې اسرائیل په غزه کې د پوځي عملیاتو د بندولو له کبله ستایي، خو اسرائیلو پرون اعلان وکړ چې خپلو حملو ته دوام ورکوي. د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو وویل هیله من دی چې په دې هیواد کې د سکوت په نوم د دوشنبې په ورځ د پیلیدونکي رخصتۍ په ترڅ کې به ټول اسرائیلي برمته خوشي شي. نتنیاهو زیاته کړه چې د اسرائیلي مرکچیانو ته لارښوونه کړې ده چې مصر ته ولاړ شي تر څو د غزې په اړه د احتمالي معاملې تخنیکي جزئیات بشپړ کړي، خو هغه ژمنه وکړه چې حماس ډله به یا د ټرمپ د پلان په اساس له ډیپلوماتیکو لارو او یا د اسرائیلو د پوځي عملیاتو په نتیجه کې بې وسلې شي. قطر چې د غزې په جګړه کې د منځګړي رول لوبولی دی، د ټرمپ پلان ته د حماس د مثبت دریز هرکلی کړی. او د بهرنیو چارو وزارت ویاند مجید الانصاری ویل چې دا هیواد هم په غزه کې د اوربند لپاره د ټرمپ د پلان ملاتړ کوي. د خبرو بل منځګړي مصر وویل هیله لري چې دا مثبت پرمختګ به ټول اړخونه د مسؤلیت منلو د کچې لوړولو ته متوجه کړي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک پرون وویل چې سرمنشي انتونیو ګوتریش د حماس د دریز هرکلی کوي او له ټولو اړخونو غواړي چې په غزه کې د دردونکې جګړې د پای ته رسېدو له فرصت څخه ګټه پورته کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې مشر وولکر تورک وویل دی هیله من دی چې د ټرمپ پلان به له نړیوالو بشري حقونو او بشري قوانینو سره سم د دښمنیو د دایمي بندولو لپاره لاره هواره کړي. تورک وویل دا د ټولو خواوو او په کړکیچ کې د ښکېلو هیوادونو لپاره یو مهم فرصت دی چې په غزه کې د وژنو او روان کړکیچ مخه ونیسي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د نورو اروپایي مشرانو له هرکلی سره غږ غبرګ کړ. هغه پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د اسرائیلي یرغملو خوشي کول او په غزه کې اوربند نږدې شوي دي. د جرمني صدراعظم فریدریخ مرس وویل چې د ټرمپ پلان د سولې د راوستلو لپاره یو ښه فرصت رامنځته کوي او جرمني پوره ملاتړ کوي. د برتانیا صدراعظم کایر سټارمر د حماس دریز یو د پام وړ پرمختګ وباله او پر ټولو خواوې غږ وکړ چې د دې پلان د تطبیق لپاره بې له ځنډه اقدام وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل دای باور لري چې حماس ډلې څرنګه چې په خوای هم دا کار کړی دی، یو ځل بیا ثابته کړه چې د سمدسي اوربان لپاره یو فرصت برابروي، او اردن هم د حماس د دریز ستاینه وکړه. خو د لبنان حزب الله ډلې چې د حماس ملاتړ کوي ویل دي چې د ټرمپ پلان له خطرونو ډک دی.
له خبرونو ور اخوا
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري قدر من اوریدونکو، او اوس به هم پام وکړئ د راپورونو د برخې دوام ته. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او وایي چې د افغانستان د ختیس په زلزله ځپلو سیمو کې تر پنځه سوه زره ډیر څاروي له خطر سره مخامخ دي. د سازمان په یو راپور کې چې تیره ورځ یې خپور کړ ویلي دي د زلزلې له کبله د څارویو د خوراک زیرمې او ساتن ځایونه ویجاړ شوي دي. په همدې حال کې د کونړ او ننګرهار ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي چې د وروستیو زلزلو له کبله اغېزمن شوي دي وایي په دې زلزلو کې زیات شمېر څاروي له منځه تللي، او کوم چې ژوندي پاتې دي هغه هم ګډ مات او ناروغ دي. د ازادي راډیو خبريال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او وایي چې د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې له 15,000 ډیر څاروي له روغتیايي ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان پرون جمعه د اکتوبر په 3 په یو راپور کې ویلي چې د زلزلې له امله د څارویو د خوراک زیرمې او ساتنې ځایونه ویجاړ شوي. په راپور کې راغلي چې ګڼې کورنۍ چې په خایې د عاید لپاره په خپلو څارویو او کرنه تکیه کوله اوس آن د خپلو ماشومانو د ورځنیو خوړو د پوره کولو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان ټینګار کړی چې ژمی مخ پر رسیدو دی، زیانمنه کورنۍ خپلو کرنیزو ځمکو د چمتو کولو او څارویو د ساتنې لپاره ډیر لږ وخت لري. په راپور کې ویل شوي چې د دې فرصت له لاسه ورکول کولای شي چې بزګران ښه حاصل ترلاسه نه شي کړی او په راتلونکي کال کې د لوږې بحران لا پسې زیات شي. دغه سازمان د دې ننګونو د حل لپاره د 23.5 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. په راپور کې ویل شوي چې دغه سازمان په سیمه کې د یوې شبکې د رامنځته کولو له لارې د څارویو د درملنې په هدف واکسین تطبیق کړي او د غراض لږ تر لږه 15,600 ډیر مشیوی څاروي په خوندې ډول لمنځه وړي ترسو د اوبو د سرچینو د ککړتیا او انسانانو ته د څارویو د ناروغیو د خپرېدو مخه ونیول شي. په ورته وخت کې د کونړ او ننګرهار ولایتونو یو شمېر زلزله ځپلي وایي وروستۍ زلزلې دوی او دوی کروندو او څارویو ته سخت زیان رسولی. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو زیانمن شوی محمد حامد ازادي راډیو ته وویل چې زیات شمېر څاروي په زلزله کې مړه شول، خو کوم چې ژوندي پاتې دي د روغتیا په اړه دا ډیر اندېښمن دی. د ننګرهار د درې نور ولسوالۍ یو زلزله ځپلي سردار نوري هم ورته شکایت وکړو.
زلزله کې تقریبا سلو پورې به ټول مالونه له منځه تللي، فقط مالونه داسې ستلې دي. خلکو همځان سره هملته یو ځای کې داسې شړ ځای کې چې دې ته ځای هم نشته، داسې ډاکې پټوکې هم داسې یو ځای کې تړلی. د ژمی هم را روان دی، خلکو ته عمومي مشکل دی. مالونو دپاره داسې خاص بستونه شوی چې د مرض دپاره او همدارنګه دې ځایونو دپاره دولتنو مرستندویو ادارو غوښتنه دا ده چې دې دپاره یو سیستم جوړ کړي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان له دې مخکې ویلي وو چې د افغانستان په ختیځ مرګونی زلزله کې زرګونه څاروي له منځه وړل شوي. دغه راز په کونړ کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ ریاست د وترنرۍ د برخې عمومي امیر ډاکټر غالب مسعود ویلي وو چې د وروستۍ زلزلې له امله د کونړ په درېو ولسوالیو کې زرګونه څاروي او کورني چرګان له منځه تللي. نوموړي ویلي وو چې د کونړ په څوکۍ، نورګل او چپه دره ولسوالۍ کې نږدې 2500 غواګانې او غوایان، نږدې 9500 پسونه وزې، او دغه راز شاوخوا 350 اسونه او قچري او لزره ډیر کورنی چرګان وژل شوی. د تیر اگست میاشتې په یو درشمه د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې مرګونی زلزله وشوه چې پراخه ویجاړې رامنځته کړې. د رسمي راپورونو له مخې په دې زلزله کې له 200 ډیر کسان وژل شول او شاوخوا 3000 نور ټپیان شول.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره حال کې
د زیانګالو شخ
کنده خزه یې مخ غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر می دالو ته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدر منوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په هر ورزش کې د لوبغاړو او لوبې د کنټرول لپاره یو څوک شته چې لوبڅار، حکم، ریفری یا امپایر یې بولي. تاسو به د لوبغاړو د فعالیتونو او بریاو په اړه زیات اوریدلی وي، خو ښایي د لوبڅارانو په اړه مو ډیر څه نه وي اوریدلی. افغانستان په بیلابیلو برخو کې داسې لوبڅاران لري چې په نړیواله کچه ښه ځلیدلی دي. له دې ډلې یو د کرکټ لوبې لوبڅار احمد شاه پکتین دی چې له لسیزو راهیسې په دې برخه کې فعالیت لري او تر اوسه یې د شاوخوا 100 نړیوالو لوبو لوبڅاري کړې ده.
تقریبا 100 نړیوالو لوبو کې تر اوسه مهم رولونه سيدي، لکه فیلډ امپایر، ټی وی امپایر په صفت باندې ما دنده ترسره کړې ده.
احمد شاه پکتین هغه چې د دې 100 مهمو لوبو له ډلې په آسیا جام کې د هند او پاکستان ترمنځ د پایلو به لوبڅار هم و. نوموړي سره مو خبرې د همدې جدي لوبې د لوبڅاري په اړه پیل کړې چې څو ورځې مخکې د میزان په شپږمه په متحده عربي اماراتو کې وشوه او هند پکې اتل شو. ښاغلي پکتین وویل،
د هند او پاکستان لوبه خپل یو فشار لري، بیا په آسیایي جام کې لومړی لوبې نه وروسته د هند او پاکستان ترمنځ دوی روغبړ سره ونوکو، ماحول هغه انوایرمنټ ډېر خراب شو، نو له دې نه وروسته دا لا نوره سخته وله. خو الحمدلله ما د هند او پاکستان دوه لوبې کې لوبڅاري وکړله، خیر سره لوبه ترسره شوله.
احمد شاه پکتین وایي، د ټولو لوبو د لوبڅاري شمیر یې سلګونو ته رسېږي چې کورنۍ لوبې هم پکې شاملې دي. د ده په خبره تر اوسه په دې لوبو کې ورنه د لوبڅاري پر مهال داسې کومه لویه تېروتنه نه ده شوې چې له امله یې د لوبډلو یا لوبغاړو له نیوکې سره مخ شوی وي. پکتین د لوبڅاري په برخه کې د لسیزو تجربه لري او وایي چې کله په افغانستان کې د کرکټ لوبه پیل شوه، دی له هغه مهال ورسره ملګری و.
د لوبڅاري سفر کله چې کرکټ لوبه په افغانستان کې شروع شوه، نو له هغه وخت نه زه له کرکټ سره ومه. له 2002 کال نه راپیسته بیا چې کله د افغانستان کرکټ بورډ پلیټ ممبرشپ واخیستو د ای سی سی او آی سی سی، نو لومړی ځل چې کنکورس د امپایرنګ دپاره دایر سو په کابل کې زه د هغه برخه وم.
نوموړی وایي، د لوبڅاري د لومړی او دوهمې درجې پروګرامونه هم لوستي او له 2012 کال راهیسې د لوبڅار په توګه نړیوالو لوبو ته بلل کېږي. احمد شاه پکتین کرکټ کې د ښه لوبڅار لپاره دا څو موارد ډېر مهم ګڼي.
د ښه لوبڅار لپاره درې شیان ډېر ضروري دي. لومړی باید دغه پرسنلټي شخصیت، دوهم فزیکي توانایی، او دریم په لوبې په اصول او قواعدو باندې پوهیدل، چون کرکټ ډیره مغلقه لوبه ده. د قوانین هم تقریبا 240 قانون لري او هر قانون بلیر ماده لري. ورسره کمیونیکیشن ډیر مهم ده، نو دا شیان ډیر ضروري دي. ایدی دی پالاسی باید تیو خلوب سارو واسی
دای دو طول لوبا پا زنگری دول ده تست لوبو لوب ساری چه 5 ورزنه ده حقا هم ده گرمی موسم که گرانه بولی. و چلویخ کلن احمد شا پکتین ده پکتیکا ولایت اصلی وسی دون که ده دزین و سنزول عمله پا حربی پا هندون که زکری نیم کده پاتی شوی چه بیای لوب ساری تا مخا کده ده. پکتین وای وقت پا وقت افغانستان ده کرکت بورد لخوا د ښې کارګردګۍ له امله په مډالونو او ستاینلیکونو سره هم لمانځل شوی دی. خو په خبره یې دته تر ټولو لوی ویاړ دا دی چې لوبډلې، لوبغاړي، کرکټ پوهان او هم مینهوال یې له لوبڅاري راضي دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زه محب الله حیدری د هلمند ولایت مساکلا ولسوالی سه دا پیغام یې دمه چې زموږ د مساکلا ولسوالی یو به وچی دي. دلته خلکو یو سلو اویا متر پیپونه ورچولې دي. ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځنی، نو دا پیغام کدی خپل کشتر مشرانو پر ورسېږي. دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کړي، نو ډیر بشوي.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله یم چې ټول بروغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټي. زه الفرقانی هلمندې د هلمند څخه ستاسو سره پر لین یم. دلته په هلمند کې روغتیایي کلینیکونه شته، دولتي کلینیکونه هم شته، نو هغه تقریبا فعالیت هم کوي او خلک هم ورځي، مراجعین هم ډیر دي. خو دلته که سړی ورسي نو د خلکو تعداد ډیر زیات دی، خلک ډیر غریبان دي. نو هلته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسېدل څه سخت وخت ډیر نیسي. هغه کومه دوا چې ورکوي هغه هم چندونی ډیر دوا نه وي، بس لږ اندازه دوا یا خپل دوا مطابق کلینیکان خلکو دوا ورکوي. نو زه خپله دغه وچ څخه تر ډېره حده پورې د شخصي کلینیکانو څخه یا شخصي دواخانو څخه دوا راخو. نو خاص مو دولتي کلینیکو ته مراجعانه ده کړې، ځکه هغه خلک ډیر دي، اجدهام ډیر دی، نه ورباندې رسو امکانات کم دي.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان او زی څخه ستاسو سره خبره کوم. زموږ په مایګان کې یو کلینیک دی، درې کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران زللاست دي. دا خلک ګرد زل راټول شو، دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړ چې بلاړه ولایت ته، ولایت یې دغه شکایت ومنه، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي. خو لا هم تر اوسه نه دي بدل شوي. داسې دواوې چې ورکوي هغه هم پر وابسته ورکوي. یو چا چې پیچکاری ورکړی دی هغه چې لګولی وي هغه عصابي تکلیف دی سره کم د صورت یې ریږدي داسې ورپېښ شو. نو دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ، دا رضاکاران دي بدل سي، خلک وایي یا د کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل سي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی. نو دغه کلینیک مسؤولین چې ارزاګۍ دي دغه زموږ غږ تر هغو پرې ورسوي.
ستاسی پیغام